سل پایتخت بلژیم ملاقات کنند.
سپاس از همراهی همه شنونده ها. حالا همکارم قسیم سولمل با شما است به یک برنامه دیگه به زبان پشتو. قسیم جان خوش آمدید.
مننه فریبا واحدی سلی مسی تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو بیا زه قسیم سولمل در امین کاکړ په تخنیکی همکاری په یو بلې وساته پښتو خبرونه کې تاسو په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په ایران کې د ویش پښکلنې ماشومې د وژل کېدو په خاطر سخت خبرګون وشود. په افغانستان کې د وروستیو ملکی تلفاتو په ارتباط هم د ملګرو ملتونو د نوي راپور جزئیات تر سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو لمړی خبرونه په نړیوالو خبرونه کې اوري چې په تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایي مدافع راکټي دستګاه ځینې برخې نندارې ته وړاندې شوې. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. رحمت الله افغان د دې محل مهم کورنۍ خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی کې د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي هر کله چې د سولې په اړه 15 اړخیزه غونډې ته زمینه برابره شي دوی به په بشپړ چمتووالي ورکې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو دو ورځني سفر چین ته روان شو او د بادغیس سیمې چارواکي وایي چې د یو فلانکو چې ډوله موټر د چپه کېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي دي.
او سم بشپړ خبرنه. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي هر کله چې د سولې په اړه 15 اړخیزه غونډې ته زمینه برابره شي دوی به په بشپړ چمتووالي ورکې ګډون وکړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډه نه دي چې د 4 اړخیزو غونډو دویم پړاو کې به وسلوال طالبان ګډون وکړي. د سولې په اړه په 4مه 4اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوه پاکستان ژمنه وکړه چې طالبان به د سږ کال په مارچ میاشت کې له حکومت سره خبرو ته کښېنوي خو دغه ژمنه عملي نه شوې. څه موده وړاندې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وویل د اپریل تر پایه به د سولې په اړه په 15مه 4اړخیزه غونډه کې جوړه شي او بیا به ورکې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو دو ورځني سفر چین ته روان شو. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی اتمر به له لوړ پوړیو چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې او د غرض د دو اړخیزو امنیتي دفاعي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. چین د افغانستان د سولې په اړه د 4 اړخیزو غونډو یو مهم شریک دی چې د افغان چارواکو په وینا کولی شي د سولې په بهیر کې په پاکستان فشار راوړي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړو او د افغانستان د ځوانانو مدافعینو په نوم بنسټ د کندوز په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دغه ولایت امنیت ته خاص پام وکړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ که د کندوز د امنیت لپاره خپلې هڅې زیاتې نه کړي ممکن یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي. له بل پلوه د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د سقوط اندېښنې ردوي او ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د کندوز امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه اوري.
ایران په پلازمینه تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایي مدافع راکټي دستګاه ځینې برخې نندارې ته وړاندې شوې. ایران روسیې ته د دې دستګاه د جوړولو فرمایش ورکړی و. په هغو عکسونو کې چې نیمه دولتي اژانس اسنا خپرې کړي لیدل کېږي چې په نننۍ پوځي پریډ کې د میزایلو میلې او د رادار وسایل نندارې ته وړاندې شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني مراسمو ته په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د هیواد پوځي قوت یې یوازې د دفاعي اهدافو لپاره دی. ایران تیره دوشنبه اعلان وکړ چې روسیې د اس 300 میزایلو د دفاعي دستګاو اوله برخه تهران ته تسلیم کړې ده. د لویدیځ د فشارونو له کبله روسیه په 2018 کال ایران ته د اس 300 میزایلو د دستګاو د برابرولو تړون وځنډاوه. دغه دستګاه د نړۍ په کچه د هوایي مدافع په پرمختللو سیستمونو کې راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر کال په اپریل میاشت کې د تړون ځنډول پای ته ورسول. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د میزایلو د دغو دفاعي دستګاو په اړه اندېښنه ښولې او بیره لري چې دغه کار به د سیمې د پوځي ځواک سیمه ییز توازن اغیزمن کړي. د تیلو تولیدونکي هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکي هیوادونو د سازمان یا اوپیک 15 غړي او ځینې نور هیوادونه لکه روسیه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکي ګڼل کیږي برخه اخلي. تهران وروسته له هغې دوحه ته د خپل استازي له لیږلو ډډه وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکي هیواد سعودی عربستان وویل تر هغو به د تیلو د تولید له کمولو سره موافقه ونه کړي چې ایران ورته اقدام نیوی کړی. ایران له هغه پیشنهاد سره چې له مخې باید د خپلو تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دی. ایران لا هم په هغه اندازه تیل نه تولیدوي چې پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو تر لګیدو مخکې یې تولیدول.
د
جنوبي امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 0.8 درجې و لږ تر لږه 70 تنه مړه کړي دي. د اکوادور مرستیار ولسمشر جورج کلاس وویل چې د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 1600 کسان ټپیان سوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او ټکانونه یې د اکوادور په پلازمینه کې هم احساس سوي دي. د دغه هیواد له ځینو برخو د برېښنا جریان د پرې کېدو او د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د درېدو راپور ورکول سوی دی. ځینې ودانۍ زیانمنې سوي او یا تر یوه حده نړېدلې دي. د پولیسو یو افسر وویل معذف کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
دلته یوه زوروره زلزله شوې ده. د اور وژنې کارکوونکي خپل کار کوي. دوی د وطن مړی له کنډوالو راویست. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزله له 1979 میلادي کال راوروسته د ټولو نه بده زلزله بللې ده. هغه وخت په یوه زلزله کې 1600 کسان مړه سوي او تر 300 نور ټپیان سوي وه. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا په دغه هیواد کې په ملي کچه اضطراری حالات اعلان کړی او د ژغورنې د چارو د همغږۍ لپاره یو واتیکان ته خپل سفر لنډ کړ او خپل هیواد ته ستون سو. بل خوا په جاپان کې د وروستي زلزلې د بچ پاتې سو کسانو د لټون عملیات نن هم شدید سوي دي. پرون سهار د ریشتر په کچه 0.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان مړه کړل او شاوخوا زر تنه نورې ټپیان کړل. په کومه موتی کې هغه زلزلې کورونو، سړکونو او پلونو ته سخت زیان واړوه. د پنجشنبه په ورځ بیا د ریشتر په کچه 0.15 درجې زلزلې 9 کسان مړه کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل د امریکا پوځ ورسره ژمنه کړې چې د هوا څخه زلزله ځپلو ته ضروري مرستې ورسوي.
موږ دا خبر ترلاسه کړ چې دا امکان لري د امریکا د پوځ له خوا له هوا مرسته ترلاسه کړو. موږ د دوی د دې وړاندیز مننه کوو. غواړو د خپلو ترانسپورټي اړتیاوو جزئیات همغږي کړو او څومره ژر چې ممکنه وي د مرستې رسونې چارې عملي کړو.
د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 0000 سرتیری ګمارل سوي چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. او اوس مو مرزیه احمدزی د هوا له حاله خبروي.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 10. په کندهار کې باسمن وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 19. په هرات کې باسمن وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 12. په جلال آباد کې باسمن وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 19. په بامیان کې باسمن وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 2. او په مزار شریف کې به هم باسمن وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام هم موندلای سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د پروسه شکل په نسبت ملکی تلفات او اندازه 2% زیاته و. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د دې راپور په اړه وای
د تاسف او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني. ولی افغانستان چې د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی هغه ته باید ژمن پاتې شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې د حل لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
It is very, very important that Afghan refugee situation, which has been running now for more than 30 years, be supported.
په دې اړه هم راپور لرو چې د هلمند نوې والی حیات الله حیات وایي چې په دغه ولایت کې به له ټولو دولتي مسؤلینو سره حساب کوي.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غاصب مخنیوی او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس له مرستې پرته نه کیږي.
نور راپورونه هم سره روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې لس دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ یو ساعته پښتو خپرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي په 2014 میلادي کال کې په لومړۍ روبه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته سوې ده. یونما نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ میاشتې تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل سوي او 1343 تنه نور ټپیان دي. سفی الله ستانکزی د یونما راپور لوستی او جزئیات وړاندې کوي.
2014 کال قرار قرار د افغانانو لپاره خپل خونړیتوب په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی و، دا د ملګرو ملتونو هم د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړي دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د 1 په ورځې خپور کړی راغلی، د کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي، دا حتمي ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغه 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي. هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1% کې کمه شوي، خو د ټپیانو شمیر بیا 11% کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي، او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنیو مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډېره قرباني له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخته کال بلل شوی و او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډېر زور واخلي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مواردل چې ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته وه. د همدې راپور په اړه باندې د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم خبرګون ښودلی دی. د دغه سازمان له مشر لالګل لال سره مې د مرکې په سر کې دا پوښتنه وکړه چې د دغه راپور لخوا ورکړل سوي ارقام څومره د اندېښنې وړ دي. ښاغلی لال په دې اړه وویل:
من په ان باندې متاسفانه چې ټول د جګړې اخیل خواوی چې دی هغه نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، اسلامي قوانینو ته احترام نه کوي، ملي قوانینو ته احترام نه کوي، باوجود دې چې ټول خواو وخت په وخت باندې د خپل ژمنتیاوي خودلې دي او د
لاساتو بل لال سب یو بل مسله ده چې دا رقم چې راټول شوی دا تقریبا د تیرو درو میاشتو دی چې د ژمي موسم او هوا سړه ده. ساسو په نظر دا چې طالبانو تازه د عمري په نوم عملیات هم پیل کړی دی او زمونږ افغان حکومت هم په وړاندې د شفق په نوم عملیات پیل کړی دی، فکر کوي د دې جګړو په شدت سره راتلونکي دوبه یا پر روان د پسرلي موسم به څه ډول تاسو وړاندوینه کولای شئ چې دا رقم به زیات شي؟
بالکل، اوس چې دواړو خواوو د یو بل په ضد باندې د جګړو اعلان کړی دی او مخالفین هم کوشش کوي چې د هغه د استراتیژیکو مخو لپاره هغه په ډیر ځایونو باندې فشار وارد کړي او جګړه وسط پیدا کړي او په ځانګړې توګه باندې هغه بهرني جنگیالي چې هغه افغانان نه دی دلته په افغانستان کې جنگيږي استخباراتي مخو لپاره د هغه نه هم دا چې اندېښنه ده چې شاید هغه د افغانانو په وژلو باندې رحم ونه کړي او دغه مرګ ژوبله چې ده پراتونکو اوړي کې خدای مکا د دې کچا به نور هم پراخ شي او لوړه بشي.
بله، په داسې حالاتو کې یعنی تاسو ویل چې مخالفین بهرني وسلوال راغلي دي په افغانستان کې او تل د یونما په راپورونو کې هم د ملکی تلفاتو زیات مسولیت وسلوالو ته ګرځي، ولیکه راسو په دې نوي راپور کې تقریبا 9% د مرګوبلې مسولیت افغان حکومت متوجه دي. فکر کوي افغان حکومت څه باید وکړي د دې لپاره چې د مرګوبله ادقل ده د دې لوري را کم سي، ځکه چې دوی خو ټول قوانینو ته ځان شمن بولي؟
په دې شک نشته ده چې په تیر راپور دی نه ما کې هم دغه کچه چې ولا سپسده و اوس دغه کچه نه سپسده، یعنی 2% د دولت په لاره ملکی تلفات کې زیاتواله راغله دی او دا د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني او هغه نه متحد دي دغه قوانینو ته او نه خپل ژمن دي د قوانینو ته. ولی افغانستان چې د ملګرو ملتونو د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی، د بشرپالنې د کنوانسیون غړی دی، دولت باید خپل ملي قوانینو ته، اسلامي ارزښتونو ته او هم نړیوال قوانین چې دوی متحد دي امضا کړي دي هغه ته باید ژمن پاتې شي او د ملکی تلفاتو په د کچې پر راکمولو کې دوی باید څومره چې زر کېدل شي او څونه چې دغه ممکن کېدل شي دوی باید دغه کچې راکم.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې په افغانستان کې د بشري د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو باندې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه خبرې کولې.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
به هم پر نامنه یو باندې یو راپور لرو. په هغه هوایي بریدونو کې چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې له خوا سوي پکښې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي بریدونو کې عام او بیګناه خلک وژل شوي. دغه بریدونه د تیر جمعې ورځې په مازیګر د کوز بهار په سیمه کې پر یوې کورنۍ هغه مهال شوي چې د دې کورنۍ تنکي ځوانان د خپل موټر پر جوړولو بوخت وو. د بمبار شوي کورنۍ خپل خپلوان وایي په دې پیښه کې د دې کورنۍ څلور تنکي ځوانان او یو ماشوم وژل شوي او درې نور زخمیان دي.
دوه ساکه ورونه وو، یو د سهیل په نوم، یو د ریاض په نوم. دوی ساکه د تره زامن، یو د وسیولا په نوم، یو د عمران په نوم. بیا دوه د بل تره زامن چې د پلارانې ټول سره ورونه دي، د یو فرید نوم و او د بل متیولا نوم و. دغه پنځه لکان ټول په ځپ ځې شهیدان شوی دي او چې کوم د فرید په نوم ملک دی هغه زخمی دی او ته یقین وکړه موږ الحمدلله مسلمانان یو زه په والله بالله قسم خورم چې دا خلک په تومانچه په ډز هم نه پوهېده دا خلک صرف د پنک په وهلو پوهېده دا خلک صرف د کوی په کنستلو پوهېده دا خلک صرف د غنم په لاو پوهېده
دا ډګډ چې دا پرون لګېدل دي چې دا خلک تیګې چلی دا پنځه وړو دا بارو وو تیګې ماتاولې کاګې له بیار له یو ځای بل ځای خپل مزدوري پکوي نو موږ د دې خلکو نه د حکومت نه دا خواهش کوو چې دغه بمباری او د بې ځای ډزو د عوامو باندې خپل رحم وکړي
زموږ د دولت نه د چارواکو نه داسې غوښتل دي که داسې ظلمونه په موږ کېږي نو پارلمان چې شتلته جوړ دی ولایتی شورا جلال آباد کې چشته ناسته ده ولی صاحب ته څنګه هلته ناست دي تا که دښمن خو یو سړی به دي دښمن وي هغه پسې وګرځېږه او ته که زما په کور زما په بچي زما په خاوره زما په ناموس تاروس کوي نو انشاءالله وتعالی دې پکې وي چې دا خو لا دا ټاورې دي دا خو لا دا پوستې دي په والله که خو په دې ته نه وخت تیر کړي او نه والله که ته ګزاره وکړه
تر دې برید یو ورځ وړاندې د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو په سیمه کې هم بي پیلوټ الوتکې هوایي بمبار کړی چې د سیمې عیني شاهدان وایي په دې برید کې د یوې کورنۍ یو پلار او دوه ماشومان وژل شوي او دوه ماشومې نجونې او یو میرمن زخمیانې دي چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دي که څه هم تر دې وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې په دې هوایي بریدونو کې د دولت استوال مخالفین وژل شوي خو اوس دا مني چې په دې بریدونو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې د ولایت وینا تاوله خوږیانه وایي ولایتي ادارې د خوږیانو ولسوال ته دنده سپارلې چې د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي
په دې پیښو کې کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دي څو تنو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده موږ په دې پیښو خواشینو یو او د څېړنو په موخه مو ولسوال ته لارښوونه کړې ده چې تر څو معلومه کړي چې څوک او په څه ډول پیښه کې زیانمن شوي دي موږ هر مهال هڅه کړې ده چې په هغه سیمو کې چې هلته موږ عملیات ترسره کیږي زموږ د ملي امنیتي قواو لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو بلې جګړه کې همیشه مرګ ژوبلې وي او تلفات اوړي دغه ډول تلفات د مخنیوي لپاره بیا هم د جناب والي صاحب ټینګار همدا دی چې ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته ځانګړې پاملرنه وشي
موږ غوښتل چې په دې اړه د بهرنیو ځواکونو نظر هم له ځان سره ولرو ولې بریالي نه شو یوازې د خوږیانو پیښه نه ده چې ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي له دې وړاندې په اکثرو چاودنو او بریدونو کې چې د ښکېلو خواو لخوا ترسره شوي پکې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې دي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړئ
د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په جدي توګه نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو د کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري وکړي د دغه کمشنرۍ عملیاتي مرستیال وایي که په دې برخه کې د ټولو خواوو له لوري ګټور ګامونه پورته نسي له افغانستان څخه به لا ډېر خلک اوزي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ له افغان حکومت هم وغوښتل چې په هیواد کې دننه د ثبات تر څنګ د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لازم فرصتونه رامنځته کړي تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورٹ کې
افغان پناه غوښتون کې له هیواد بهر او په کوردننه کورنی بي ځای شوی کسان له سخت ستونزو سره مخامخ دي د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له نړیوالې ټولنې د دغه ستونزو حل غواړي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری عملیاتي معاون جورج اوکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د کډوالۍ کړکیچ د هواري وسلري
I'd like to take this opportunity to make a very very strong
زله دغه موقع په استفادې غواړم له نړیواله ټولنې یو جدي غوښتنه وکړم او هغه غوښتنه مې داده لکه څنګه چې موږ ګورو نړیواله ټولنه په اروپا کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ کړکیچ د هواري توان لري او کولای شي له ډېرې قوي او منظمې لارې دغه مشکلات حل کړي او دا ډېره مهمه ده چې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت چې له تیرو درو لسیزو روان دی باید ترې قوي او جدي ملاتړ وسي
be supported just as strongly
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنرۍ د معلوماتو لمخې یوازې تیر میلادي کال کې افغانستان څخه تقریبا 1,80,000 کسان وتلي چې له اروپا سربیره ځینې افغانان آن پاکستان او ایران ته هم کډوال شوي دي د رسمي شمیرو لمخې دا مهال 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه په پاکستان او شاوخوا 1 میلیون په ایران کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي ملګری ملتونه د افغانستان له دغو ګوندوی غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې په هواره کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ بي ځای شوی چې له سختو ستونزو سره مخ دي، او دغه راز زرګونه هغه کسان چې اروپایي هیوادونو ته تللي هلته د پناه غوښتنې په برخه کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ثبات ترڅنګ لازم کاري فرصتونه رامنځته نه شي، د کډوالۍ د کړکېچ هوارۍ به ستونزمن وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري مرستیال جورج اوک ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د یادې ستونزې د دایمي او اساسي حل په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنري همداراز اندېښنه او خدا چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته په خپله خوښه د افغان کډوالو د راتګ لړۍ ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په کار ده چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په کور دننه د بې ځایه شویو کورنیو او هغو چې په خپله خوښه هیواد ته راستنیږي د ژوند کولو امکانات برابر کړي.
د محمد حدیث پردیس راپور مو د افغان کډوالو په اړه باندې واورېدی. بیا هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناسم چلند په اړه راپور لرو. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې د 25 کلنې ماشومې د وژل کېدو په اړه باندې خواشینی دي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ایران باید د ملي او نړیوالو مکلفیتونو په رڼا کې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. سبعون کاکړه او د مغزو جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې څو د هغه هیواد له عدلي او قضایي ادارو سره د 25 کلنې ستایش قریشي د بې رحمانه وژلو موضوع وڅېړي. د دغه وزارت ویان چې کې مستغني د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان انجلۍ وژنه په کلکو ټکو وغندله او زیاته کړه چې عاملین باید سخته سزا وویني.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه جنایت په سختو ټکو غندي او په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې دغه موضوع د هغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره وڅېړي او عاملینو ته سخته سزا ورکول شي.
شغلی مستغنی زیاته کړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت ته ویل شوی دي چې د عدالت د ټینګښت په برخه کې د ستایش قریشي له کورنۍ سره هر اړخیزه مرسته وکړي. د راپورونو له مخې 25 کلنه ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یوه ایراني ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوه. راپورونه وایي چې دغه 25 کلنه ماشومه مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیر ښکار شوې او وروسته بیا تیزاب هم پرې اچول شوی دی. په ورته وخت کې د ستایش قریشي پلار له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي دي چې د جنسي برید په اړه د عدلي طب راپور ته منتظر دی. د ایران امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي دي چې دغه قضیه به په جدي توګه وڅېړي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ملي او نړیوالو مکلفیتونو په رڼا کې عدالت په دې برخه کې تامین کړي.
په دغه قضیه کې لومړی موږ غواړو چې دولتي ادارې هلته اقدام وکړي او دغه مسله د ایران د دولتي ادارو سره شریکه کړي، او موږ عدالت غواړو. د ایران دولت حداقل ملي او نړیوال مکلفیتونه لري چې د افغانستان د اتباعو په اړه د درې اړخیزي تفاهمنامې په اساس عمل وکړي.
شغل بیدار وویل چې په ایران کې د افغانستان ډیپلوماټیک سازمان مکلف دی چې په ایران کې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او دغه قضیه تعقیب کړي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ستایش قتل په شدیدو ټکو وغنده او زیاته کړه چې ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې به دغه موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ماشومې ستایش وژنې د افغانانو غبرګونونه راپارولې او غوښتنه شوې ده چې عاملین باید اشدی مجازات شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 28 دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې مو د هلمند د نوی والی حیات الله حیات له خوشمنو خبرو چې وایي په دغه ولایت کې به د ټولو دولتي مسؤلینو سره حساب وکړي. خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ما
محمد فهیم ادیب د میدان وردګو څخه لیکي چې بی پیلوټه طیارې چې په بمباری کې ملکیان وژل شوی دي د امریکا دی او که د افغانستان باید مجرمین مجازات سي. د پکتیا له څمکنۍ څخه سمیع الله حلمي تندر په خپل اس ام اس کې لیکي چې په دغه سیمه کې لا هم د اتصالاتو ام ټي ان شبکې سمې کار نه کوي او دی وایي هیله ده چې چارواکي دغې ستونزې ته پام وکړي. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د ارغنداب په سیمه کې خارجي اتباع پیدا شوي دي. البته دا د مجیب په نامه باندې له زابل څخه د یوه اورېدونکي پیغام دی. او محمد ابراهیم حقیار د شیرعلي کاریز څخه لیکي چې د طالبانو او حکومت څخه مدعا غوښتنه ده چې نورې جګړې بس کړي او بلا قید او شرطه د سولې خبرې پیل کړي. هم دې سره د خبرونې دوهم نیمه ته ورسېدلو. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ور بیا لنډ خبرونه لرو. رحمت الله افغان دا خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي هر کله چې د سولې په اړه 5 اړخیزې غونډې ته زمینه برابره شي دوی به په بشپړ چمتووالي سره پکې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو دورځني سفر چین ته روان شو. د بادغیس سیمه چارواکي وایي چې د یو پلان کوچ موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه مړه شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د S-300 هوایي مدافع راکټي د سګاجنې برخې نندارې ته وړاندې شوې. د تیلو تولیدونکو هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې به نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کموالي پر لارو چارو بحث کیږي. او د جنوبي امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب و 8.7 درجې وو لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي دي.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم چې د دې مهال مهم لاند خبرونه وړاندې کړل. اوس هم له خوست څخه یو مطلب لرو. په خوست کې د 1216 د سپورتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ چې د سپورت د پرمختیايي سازمان او د ځای پولیس په نوښت سرته ورسېده. هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو راګرځول او پولیسو سره د کلیوالو ځوانانو د همکارۍ ډېرېدل ښودل شوی دی. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د 1216 د ورزشکارو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ لوبې سیالۍ چې یوه اونۍ وړاندې پیل شوې د شنبه ورځې ناوخته د غرغښت درسې د زده کوونکو په بریالیتوب پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ چې د ځوانانو د ورزش د پرمختیايي سازمان په نوښت ترسره شوې، موخه یې د ولس او افغان ځواکونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ ډېرېدل او د نشه یي توکو له کارونې څخه د ځوانانو راګرځول وو. د یاد سازمان ولایتي مشر یونس آهنګر بریالیو ټیمونو ته د ستاینلیکونو، کپونو او مډالونو د ویش په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی لیبی مدیر راهیسی د پولیس او ملکی ځوانانو ترمنځ د ورزش زینګری برنامه پیل کړی دی.
مثال چې وی د مرکزی لیسو ترمنځ وي چې په دې کې 1216 شرکت کړي او چې هم خصوصي لیسو هم دولتي لیسو چې نن تاسو هم نن ول د چوندې ټیمونه فائنل ته ودل چې هغه د غرغښ لیسو دوه مقام غازی مولانا خان او دریم مقام د شهید متی الله لیسو. کوم مثال چې موږ جوړ کړی د دین مخه او هدف زموږ دغه و چې یو د حکومت او ولس ترمنځ همغږي او یو لري رمسته شي او تر څنګ د نشي توکو په
د خوست په هنی رئیس بختنور بختیار هم ورزش د ټولنې د هر نسل د روغتیا ساتنې لپاره یو اغیزمنه لار بولي او زیاتوي چې د رسنیو له لارې او په ښوونځیو کې د ښوونکو په واسطه باید د ورزش ښېګڼې ځوانانو ته وښودل شي.
د ورزش اهمیت باید ورته په ګوته شي. ورزش خو نه تر حده چې په نن وخت کې د اول نه تر اخره پورې انسان چې نړۍ ته راشي هغه نه چې بیرته د نړۍ نه تي ورزش ورته ضروري دی.
بل لوري ته خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو او عوامو ځوانانو ترمنځ د ورزش د ګډو برنامو مثبت اغیزو ته اشاره کوي او زیاتوي چې د دې برنامو له لارې عام ځوانان هڅول شوي تر څو د جرمونو په کشف او مخنیوي کې له پولیسو سره خپلې همکاري ډېرې کړي.
امنیتي ځواکونه بل خصوص پولیس ترمنځ پروګرام شروع شوی دی، ډېر مفید دی او تر څو نشه یي توکي نه هغه کسان چېږي دي دغه نه مخنیوي وشي. بل په امنیتي د امنیت پر واسطو کې موږ ته ډېره ګټه رسولې ده. البته باید ووایم چې د جرایمو په مخنیوي کې د جرایم په کاشف کې زموږ سره همکاري کړې دي.
یادونه ورده که څه هم د خوست په کوڅو او کلیو کې هم دا مهال ځوانان تنکي ظلمیان او حتی ماشومان په خپلو کې بېلابېلې سپورتي لوبې کوي، خو په ولسوالیو کې د ورزش د منظمو اکاډمیو، کلبونو او فدراسیونونو نشتون او په مرکز کې کمښت د لامل شوی چې ځوانان د سپورت په ډګر کې په اساسي او تخنیکي لحاظ پرمختګ ونه کړي. کتون کې باور لري که په یاد ولایت کې د سپورت تعلیمي اړخ ته توجه وشي، دوی به په لنډو کلونو کې د غښتلو سیالیو د کولو جوګه شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې په ټولو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 سپاوندي اوریدل کیږي. اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټول مځکې سروې کړي او یو معلوماتي نقشه ترتیب کړې ده. په دې سروې کې د هیواد مځکې په 15 برخو ویشل شوي چې کرنیز او غیر کرنیز مځکې پکې شامل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنې د معیاري کولو هڅې تیزی کړې دي. د وزارت په دې مقصد د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد د ټولو کرنیزو او غیر کرنیزو ځمکو یو سروې چې په یوې نقشه کې ترتیب شوې د یکشنبې په ورځ یوې مسلکي ناستې ته وړاندې کړه. د کرنې او مالداری وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل په دې سروې کې د هیواد ټول ځمکې مشخصې شوې او د دوی د پلانونو له پلي کولو سره به مرسته وکړي.
دا سروې موږ ته فرصت راکوي چې مځکې له مختلفو اړخونو څخه وپیژنو او له مختلفو منابعو څخه کار واخلو چې کرنیز سیستم معیاري سي. دا سروې به موږ ته پلانونو، پروګرامونو او ستراتیژیو له جوړولو او پلي کولو سره مرستې وکړي او د اقتصادي، ټولنیزې او په ځانګړې توګه د کرنیزې ودې لپاره به زموږ عمل تیز او خود کفایي ته به مو نږدې کړي.
د افغانستان د ځمکو دغه سروې د یوې ځانګړې الوتکې له لارې د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکي مرسته ترتیب شوې چې تر اوبو لاندې ځمکې، یو فصله او دوه فصله، د غرونو او دښتو للمې، د مختلفو میوو باغونه، څرځایونه، ځنګلونه او داسې نورې پکې شاملې دي. د دې وزارت د کرنیزې احصایې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې سروې کې د هیواد ټولې کرنیزې ځمکې په 15 برخو ویشل شوې دي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تر اوبو لاندې ده چې شاوخوا 2.4 میلیونه هکتار یې کرل کیږي. همدارنګه پر 80,000 هکتار ځمکه انګور او پر 100,000 هکتار ځمکه مختلفې میوې کرل کیږي. د خوراک د نړیوال سازمان استازی تولوشی چیلی وویل دا سروې د افغانستان کورنیو او همدارنګه بهرنیو مرستندوی موسسو ته آنلاین شوې ده چې وکړی شي له مخې د مرستو او پراختیایي پروګرامونه ترتیب کړي. کارپوهان وایي د دې سروې په اساس به د جوړېدونکو پلانونو پلي کول په هیواد کې کرنیز محصولات زیات کړي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله آزادی راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه اقدام یې کړی دی او باید مخکې شوی وه کولی چې د دې نه فوق العاده استفاده وکړي او راتلونکي لپاره خپل مسیر وټاکي چې څه شی درو راتلونکي به څه شی وکړو. څوک چې نوي راځي کومک کوي هغوی ته به یوه لاره معلومه وي چې اوس کوم حالت کې ده او کوم حالت ته موږ غواړو چې لاړ شو او څوک چې ورکې داخل دي ښه استفاده ونه وکړي.
د کرنې وزارت وایي هڅې کوي چې په راتلونکي کې نوې سروې ترسره کړي سو د دولت اړوند ارګانونه د اوبو رسولو، بندونو جوړولو او داسې نورو برخو کې اقدامات وکړي. د افغانستان جمهور رئیس له دې وړاندې په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې د کرنې سکتور د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو اسانه لاره ده او د دې سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. بزګر وایي دوی اوس هم په ډېرو سیمو کې د اوبو او د اوبو د بندونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دې پلانونو پر پلي کولو بیړه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي چې یوې روسي جنګي الوتکې د امریکا یوې اکتشافي الوتکې ته نږدې تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دا په یوې اونۍ کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې د نړیوالو د بالتیک د سمندرګي د نړیوالو اوبو د پاسه سوې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
روسی سو وویشت ډوله جنگی الوتکې د تیرې پنجشنبه په ورځ امریکایي اکتشافي الوتکې ته نږدې خطرناک نامنظم تهاجمي مانورونه ترسره کړل. دا خبره په اروپا کې د امریکا د پوځ د قمندانې وویان دانی هرناندس سی این این تلویزیون ته وکړه. د هغه په وینا امریکایي الوتکې د نړیوالو اوبو د پاسه عادي ماموریت ترسره کاوه. هرناندس وویل دغه روسی الوتکه د 14 متره په فاصله کې د امریکایي الوتکې له څنګه تیره شوه. د روانې میاشتې په 12مه هم 240 ډوله روسي الوتکو په بالتیک سمندرګي کې د یو اس اس ډونالډ کوک په نوم امریکایي جنگي بیړۍ ته نږدې الوتنې ترسره کړې وې. د روسیې دغه اقدام امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې دغه اقدام وغنده او د دې هیواد پوځ یې د خطرناک او بې باکه اعمالو په ترسره کولو تورن کړ. د دې وزارت ویان جان کیری د کیری د دریس په اړه زیاته کړه. هغه کیری دغه کار غیر مسلکی او خطرناک یاد کړ او زه کولی شم تاسو ته ووایم چې هغه په دې اړه مستقیما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړیوالو اوبو کې دغه جنگي بیړۍ کولی شوې چې دغه روسی جت الوتکې رانسکوري کړي. کیری دغه راز ویلي چې دا هیله مند چې دا ډول پیښې په راتلونکو کې تکرار نشي. د روسیې دفاع وزارت د خپلو پیلوټانو د دغه اقدام دفاع کړی او ویلي دي چې هغوی ټولو د مسؤلیت قوانینو ته درناوی کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسي الوتکې په وسلو سنبالې نه وي خو په ډېره لږه فاصله کې بیړۍ ته نږدې الوتنې وکړي چې حتی د سمندرګي اوبو ټکان وخوړ. د یخو نړیو نظامي پیښو د خطرونو کمیدل به د روسیې او ناتو د ډیپلوماتانو د راتلونکي غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ټاکل شوی ده چې دواړه لوري د اپریل په 16مه نېټه د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې سره وګوري.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational
ریالیټي شوز. لورپا تر امریکا لغیا کې
شوې. یي حکومت ذمہ وار دی اتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں.
کیا اوس تاسو چې کیږي؟ چې ما راشتې مې
له آسیا تر اوسترالیا
میر
ما
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د وخت د کموالي لامل مو ونه سو کړی د هلمند راپور خبر کو خو په راتلونکو خبرونه کې به دغه راپور اتمن در تخبرو. وسم پام کړی د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلاتنی خبرونه ته
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلاتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا د تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکو کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د داسې ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسې هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر بمونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سدیس عرب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په هکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده په هکله یې معلومات درلودل، نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولیږم. خو دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسې د ورور زوی شریف الله پیدا شي. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان د کلي اوسیدونکی نبی الله یم. زه د یوه ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او قومي ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي زه د هلمند یم، کله وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زوی یم. خو خپل نوم یې علي خیل او قوم یې ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبی الله د ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 ووهئ په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ څلور پنځوس پاس څلور پنځوس، بیا هم د همدې شمېرې تکرار 00 00 45 55. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زده پر را بلد بلک تولو سواله ایتینه دا چکاو دا کیسینه خدا تکن ما دا ماما روی دی شپنامه دا از را دا تازگور ماما روی دی دا چی تکیزانی پیلنزم یا شکیزی چور کسوی دا کور ما دا را کده والا مرسیس مالیات نست کدار چرا دا پیدا که جایزام باور کما او دا از ما دا تلیپون لمبر دا سیپر و دوار یو یو بیا سیپر بیا ته څلور بیا شپر بیا یو بیا درې ازما چې کله بار دی وسلام
لا جاب مکرم اڅکزی کندهار ولایت د سیم بلک د بیش بارډر سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشان یم، ډېر درخبره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سید راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی بارم نمیږي. لا جاب مکرم اڅکزی د سیم بلک څخه خبره کوم. زما زوی بارم نمیږي، د څورلس کال دی، فرنګ سوربخوند دی، شپاړس میاشتې کېږي چې د کور څخه نظرک شوی دی. و آل مسلمان اوروزه که معلومات بیه که پا کور کی که پا وطن که بسرهی که پا وطن که بسرهی که تاجه بسرهی که دوکومت بسرهی که پا آرزه که چیه زمان سره جل خدای دفار امکاری بکه دو شنه چه آرزهی زمان سره پداوه شمیرو بانی تماس ونسی شفر اویا اویا جرش یو سلو تسلور یرش شفر اویا جرش نسل ویرش نزسو وش بیتا شفر اویا اتا اویا سلور سلور دو سوا یو سلور دا جاب رو کهیم اصدقزی فا اصدقزی کسالیزی ده کنده آر ولایت ده شم بلدک ده بیش بردر سا استاد شربت ماش کهیم
دا عبدالسامد ده هلمند ولایت ده سنگید نورسوالیت ده پیغام پریزم از ما یو خور دیر وقتی شنا در کسایو ده کچو کده غار بانی ده معلومات لری یا ده بگیز ده پیغام سست پریزم زما د ټلیفون شماره 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- مہربانی بنی. السلام علیکم. الو السلام علیکم. زه د برغه د المند ولایت نویت ولسوالی څخه سره په تماس کیم. زما پلار دی چې احمد یواز نومیږي. کتوال اسکاده کې چې نظره کړی اوس یو بل وایي وایي پر دې کې لن کړی دی مشتله نه دی اورېدلې. که هر سره معلومات لري په دغه شهر دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر درې نه درې دوه درې نه شپږ.
ہلو السلام علیکم. زه اسمین خبرې کوم د عمرار ولایت دا ته د ولسوالۍ څخه. زما یو ورور چې حاکم نومېږي د محمد واحد زوی د عبدالمنیم مسی د دېګانو کلي اوسېدونکی. دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر پته معلومات شمېره زنګ ووهي. صفر و صفر و و دې څلور درې بښنه غواړم. صفر و و درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې نهې نښانې دا دي. تور غنمدن سړی دی. دربوتي وېښتانې دي. غټې سترګې دي. که هر چا موږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهو خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم. سورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطان خیرو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسی. تقریبا د شپا کله کېږي چې د کور نه درکه ده. که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري هاویا دی خپله زما د حواز اوري نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره کوي. زموږ دا ټلیفون د اړیکې شمېرې دي صفر و شپږ شپږ شپېته یو څلوېښت صفر و صفر پنځه څلوېښت او بله دا ټلیفون شمېره ده صفر و اویا شپږ نوي صفر دوه اته یوولس. که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. آزاد ابو پتیام پریم جاوید ام د ننګرار ولایت د چرګام ولسوالۍ نه تاسو سره پاری کوي. نو یو ورک لارم هغه په زلغني په نوم د پنځه کاله کېږي پنځه نیم کال شوی کوره ته بېدرکه شوی دی. که چېرته وي مرګرو دوستانو ته یې پته وي یا چېرته مابس کښې بندي وي نو لطفاً په دې شماره مونږ ته ټلیفوني اړیکه ونیسي مونږ سره صفر و نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ټلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم صفر و نه اته جهان مننا
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ اظافر د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلالدین ولد دینو، په شهر څلور میاشتې کېږي چې نادره کړې د خپلې کلي څخه. هر څوک به د په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي، 0 اویا 4 شپاړس 8 9. یو ځل بیا شماره وایم، 0 اویا 4 شپاړس 8 9. مننه.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماګان د شل کاله کېږي چې ورک دي. نومان یې دي دوستم روستم معصوم، د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات یې پر دغه شمېره دی ما ته زنګ ووایي، 0 اویا 15 15 9 10. نمبر یاري بیا تکراروم، 0 اویا 15 15 9 10. که هر چا په دې هکله موږ معلومات راکړي شیرینی به ورته وځي. خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ ستاسو په تماس کې زما نوم مساکرین دی. زما مماری ته درې کاله کېږي چې ورک دي. زما سا په نامه دی، د شادي اکا زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات په یاد ته په خپله زما غریدان دي ولا زما په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووایي، 0 اویا 15 15 1 3 9. شمېره یې زه بیا تکراروم، 0 اویا 15 15 1 3 9. که هر چا ته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي.
الو، زه عبدالرحمن اسیب د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، 0 اویا 8 9 1 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 8 9 1 4.
زه عبدالعلی جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا 40 کاله عمر لري. که چا ته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، 0 اویا 9 42 4 9. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 9 42 4 9. والسلام.
بله، السلام علیکم. پر دنیا ما د شایسته کندهار شاخان د ګلخان زی لا ډیر وخت کېږي چې نظر تسوی دی او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دې زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکې ونیسي، 0 اویا 15 15 9 15 9. مننه. ژوندی جیوی ازادي رادیو.
زادل ستارین د فراده ولایت د ګلستان د ولسوالۍ نه زوی ورکړی چې د قاریم له عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کې د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې. نو ما ته هیڅ معلومات قاریم له عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ څخه. نو هر مسلمان ورور ته د قاریم له عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 15 2 9 8 9. زه بیا ټلیفون شمېره وایم، 0 اویا 15 2 9 8 9. یو سری هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووایي، زما ټلیفون پر شمېرې ما ته زنګ ووایي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووایي.
الو، السلام علیکم. زه خپل احمدالله یم د زابل د خاک افغان اوسېدونکی شوتل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته 15 14 کاله بې کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه جلال محمد اخوندزاده زوی یم، د سیراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي، 0 اویا 4 1 6 3 1 4 4. یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 4 1 6 3 1 4. خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کړم. السلام.
گرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی ویخه کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با